په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره د کوټې په سیول هسپتال کې د شوي ځانمرګي بریت په اړه د تازه معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 219 پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د کوټې د سیول روختون په ځانمرګي بریټ کې 350 کسان وشل شوی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خبر پختونخوا کې حکومت ناکامه شوی دی او نن د آذربایجان، ایران او روس ولسمشران په باکو کې د سیمې په امنیت او اقتصاد خبرې کوي. دا خبرونو تفصیل. د کوټه کمشنر کمبر دشتی وای په سیول اسپیټال کې شوی ځانمرګي بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیر لکتر لګا 350 رسیدلې ده. نوموړي نن په کوټه کې خبريالانو ته وویل چې په دې پیښه کې په لسکونه کسان شبل شوی هم دي. نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادی مشر بلال قاسی باندې وسلوالو بریډ وکړل چې روس بیا نوموړي په زخمی حالت کې روختون ته وړل شو. د بلال قاسی د درملنه په سیول روختون کې روانه وه چې ور باندې چاودنه وشوه. د نوموړي په ګډون ګڼ وکیلانو او نور کسان پکې وجل شو. د پیخي یو اني شاهد وکیل محمد دین کاکړ مشالډي او تویل چې روختون ته د بلال قاسی د روړل رستو هیڅ امنیتی تدابیر نو نیول شوی.
پکم خو دې زرا لم دلې مدا د د شکو څنګه یو کتل شخه او کډان ولاړو په خپل سره ټول او د اخر مره پر سره نه څه څنګه ونه کینه دا جړ بند کړه دا موږ د باندې راشه موږ د باندې راوځو چې راوځو د ماکا وخه بس بیا په ځانې پیلېږم چې دا تقریبا مجرشي و.
په وژل شوو کې دوه خبريالان هم شامل دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خبر پختونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف پر تورنه پورې کړل او ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. امیر مقام زیاتوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پختونخوا ته د کال په سر 30 ارب روپۍ تاوان رسولې. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د غي د کورنو د غړو د مبینه درغلو پر لپرنا د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده. د پوځي عملیاتو لبجې بې کوره کړل شوي. وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپسې عمل روان دي نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. دا کډوال وایي د تیرو دریو اونو راهیسې د واپسې عمل ولاړ دی. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سیکرټر غلام خان نن مشال لیډیو ته وویل
کوم په بنو علاقے کې کوم خاندان دي دا ټوکنه میرا شوی دي دا خل پریشان ده. کولی شي تقریبا 20-25 دن خو اوسه چې دا خل کا واپس کوي نه. دا 40-45000 خاندانونه دی واپس کړی دي او باقي خاندانونه بدوي میاسته کې دا ناممکنه خبره ده چې دا خل واپس کو.
په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا گورنر ویلي وو چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوی ټول کډوال به د روان کال تر اخره خپل سیمو ته ستانه کړي. د کراچۍ پی آی بی کالونی سیمه کې بیګا یو تن خپل 500 کلنه ښځه په چاړه وهلې وشلې ده. د سیمې پولیسو نن مشال لیډیو ته ویل له پنجاب سره تعلق لرونکي دي تن خپلې دوه لوڼه هم په چاړه وهلې چې په ژوبل حالت کې روختون ته وړل شوې دي. پولیس تا پیخه د غیرت په نوم وشنه یاده کړې. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټ نن مشال لیډیو ته ویل یوازې روان کال په سند صوبه کې شاوخوا 300 ښځې د غیرت په نوم وشل شوې دي. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وای د خوراکي شیانو اغستو پیسې ورسره ختم شوي او د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو لخوا ورسره تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شوي. په ریاض کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو دکاندار پیر کایل نن مشال لیډیو ته ویل ډېرې مودې راهیسې کار روزګار کوي خو تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي او سعودي بادشاه د هندوستانیانو لپاره د مالي مرستو اعلان کړی خو د دوی لپاره هیڅ نه دي کړي. هلته په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر ویلي دي په دې لړ کې د سعودي حکومت سره په رابطه کې دي او ډېر زر د دې مزدورانو ستونزي هواري شي. ریپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه آسترالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تښتولې دي. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهر ملکیان تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې کسانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون څخه تښتولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دي خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات لا چا سره نشي شریکولی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د زابل چارواکي وای د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر دی. د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فراهی پرون مشال لیډیو ته ویل چې دغه پیښه پرون ماسپخین په کاکړانو چینی سیمه کې شوې ده. دغه په وینا د وسلوالو له حملې وروسته نښتو کې چې څلور ساعته دوام وکړ، نه وسلوالو دوه پولیس ژوبل شوي دي. طالبانو بیا په دې حمله کې د شاوخوا 15 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د آذربایجان، ایران او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات وکړي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به بحث کوي. د آذربایجان د ولسمشر دفتر وایي چې الهام علیف، حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په نوي نړیوال ترانسپورټي لارې خبرې کوي. الته کریملین هم ویلي دي په دې غونډه کې به په ترانسپورټي لارې او په ځانګړې توګه د ایران او آذربایجان ترمنځ د ریلګاډي د لارې په اړه خبرې کیږي. ایرنا خبري ایجنټس بیا وایي چې تهران هیله لري چې راتلونکي خبرې به د روس او ایران ترمنځ تعلقات مضبوط کړي او سیمه ییزه همکاري به زیاته کړي. او اخیری خبر دا چې سلګونه زرو کسانو د ترکیې په استنبول کې په حکومت پلوه لاریون کې برخه اخیستې. دا د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی. د ترکیې وزیر یاسم بن علي یلدرم لاریون کوونکو ته په وینا کې ویل چې په امریکا کې له مېشت مذهبي مشر فتح الله ګولین سره به حساب کتاب کیږي. د ترکیې حکومت په ګولین تور لګوي چې د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو په امریکا کې جلاوطنه دغه مذهبي مشر دا تورونه ردوي. دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅول کیږي او په 1.60 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 او په 1.50 پیسې. یو درهم په 8.80 پیسې او په 8.90 پیسې. یو پاؤنډ په 1.85 پیسې خرڅول کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 8.45 پیسې او په 8.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.85 پیسې او په 1.60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران شوی چې پکې د ټولو نه زیات باران په بنو کې 43 ملي میټره شوی. راتلونکي 43 غنټو کې به د خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې باران وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم وي. په پېښور او بنو کې هم د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15 وي. بنو کې یو کم 14 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 23 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یوري. نن په کوټه کې وسلوالو د یو سینیئر وکیل تر وژلو وروسته د همیاد خار په سیول هسپتال کې ځانمرګې برید کړی چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي دي. په دغه اړه تازه معلومات تاسو درکو. په سعودي عربستان کې پښتانه مزدوران وایي د کار اجرت ورته نه ورکول کیږي او دا چې له سخت مشکل سره مخامخ دي.
پیسې نه ورکوي، تنخواهانې نه ورکوي، بس کار کوه، اقامه نشته ده، بس ډېر وخت نه پرتی وو، موږ غواړو موږ کور ته لاړ.
او په بنو کې میش له شمالي وزیرستانه بیکور کل شوي کډوال بیا کورونو ته د بیرته لګلو له حکومتي پروګرامه خوښ نه دي. او په مشالونه اونیس پروگرام کې د پښتنو د ازادۍ د تحریک د یو مخکخ سید مهدی شاه بادشا د ژوند او مبارزې په اړه اوري.
بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته، نو له دې نه دا پته لګي یاره مهدی بادشا عصري علوم دونه نه لوستي، نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي.
هیله ده اوریدونکو له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر زور دونکو تاسو لکه چې خبر شوې زموږ په خبرونو کې هم چې نن په کوټه کې وسلوال برید شوی دی، دغلته یو وکیل وژل شوی او تر هغې وروسته بیا په د کوټې په سیول روغتون کې سیول هسپتال کې ځانمرګې برید شوی چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي دي. په دغه اړه معلومات اخلو د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره ټلیفون په لیک راغلی دی. ترین صاحب، که تاسو راته ووایئ اوریدونکو ته یو ځل بیا د دغې پیښې په اړه معلومات راکوي. اوس په دې هیله چې ستاسو آواز موږ ته صحیح راورسی په تیرو خبرونو کې تاسو غږ صحیح نه راتلو نو आवाज هم چې لکه تاسو دا وال صحیح دی او کوم ته د پیښه پوره جزئیات راکې چې دا پیښه کم ځای وشو څه وخت وشو وسلوال برید کلو شو بیا د ځان مرګ برید څه وخت وشو د مرګ جوړې په اړه معلومات را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ
ورستی معلومات دا چې د کوټي کمشنر چې د کمال کشتی د سیول اسکان یا روغتون دوره کړې ده او الکه د خبريالانو سره خبرې کړې دي او دا ویلي دي چې تر اوسه د دې اطلاع نه سره د دې اطلاع ثابت تر اوسه د اوس کسان چې په دغه حالت کې شو کې کړه مرګي او تقریبا شاو فاصل کسان چې هغه زخمیان دي هغه په د کوټ په لور روغتون کې په دولان اسپیټال کې او په چې ایم ایچ کې د افسوج ملټري اسپیټال دی هغه په دې ترڅنګ چې نور روغتونونو کې دا هغه مرګي زخمیان چې دي کسان چې هغه داخل دي دا پېښنن سره هغه مال وو چې کله چې د پولیسان د کلان د دې مشر ګلار انور خاصي په کوټه کې د کور څخه د عدالت په یو روانه پر منوجان ور باندې د خپل موټر باندې ما سرګم کسان د خانو کاو دی وو چې کله چې د بمړې چې ول افغانستان تر اورې چې دی نو د کلان باندې خبري اعلان نامو هغه دوران کې په سوال افغانستان کې د نن چې کله د درملنه کې د ریډیو د د میډیکل چیک اپ کې د هغه ټیم یو ځان مرکز پرځای شو په کې د بیا یو تاوان تلپات او شته د چیل افغانستان کې په نن چې کوم چې د دروازې د دکانو شاوخوا دا هغه یو مرچان څنګه دی انا اوس دې دا د ملګری پر عمل د ډېرې وکیلان د پرځمره شو او دا د ځینې کسان چې د خپل مرګانو د کټول لپاره راغلي هغه مرچي دي یا کټیا چي دي او دا د یو رسمي اطلاع دا چې د خبر اعلان څخه کې د آل سی شزات الله په هغه شامل دي هغه د څو دي او بل د ځان کې چې کوم خبريالو لاګره کوي او څنګه په جاري کې څرګر غلي د چاغه زخم دي په روغتون کې داخل دي دا د فردلا هم د دنیا کې دي دا هغه پاره مول چې دي چاغه زخم دي په روغتون کې داخل دي د څه د انسان د پیار د پیار د پیار له خوا چې د دغه پیښه باندې سخت فاشي پر جنو شوی ده او د دې ورځې لپاره د احتجاج کوم له علاقې د پیښې له دې پټ شات چې دا وخت تقریبا بند شوی دی ټول شاوخوا علاقې چې د هغه پولیسو او سرحدي عسکرو نیولې ده او د پیښې وروسته سرحدي او سرحدي عسکر او پولیس چې د هغه څول افغانستان پر رسیدلې وه د پیښې د ځانګړې د وروسته دا د خلکو د جامع تلاشي لړۍ شو کا او واقعي خلکو ته اجازه نه ورکول چې هغه د پیښې بدای ته ورسیږي په لفات د چکن د بم د سپیشل سکواډ د یاره اداره چې هغه د صدره بم د هغه چاګنې کې څومره بم د بارو دی او چاګنې کې مواد کاروي چې د هغه نو اوس ارکر سټیل دي او د لګیا د چې په ترګند کې چې په هغه کې سره بم د یا بارو کې استعمال شوی وو
صحیح شو ډیر مننه دا ایوب ترین اوریدونکو د پکوټه کې د مشال ریډیو خبریالو چې دغلته په سیول هسپتال کې چې نن سهار کوم ځان مرګ برید شوی دی او تر هغې د مخه دغلته د وکیلانو د اتحادیې یو مشر وکیل وژل شوی دی په دغه اړه موږ ته معلومات راکول او هم په دې موضوع به تاسو ته پروانو خپلو خپرونو کې نور تازه معلومات هم درکو او اوس ورزو د سیول هسپتال کې د بمی برید د یو عینی شاهد خبرې تاسو ته ورو د وکیل دی د وکیل محمد دین کاکړ نومیږي او په دغه د پیښې په ځای کې هم زمونږ له خبریال یوب ترین سره دا خبرې کړې دي
دا خبر څه بلال
تقریباً نو دا هغه چې تاسو سره سکیورټي تنظیم وکړو
څه یو څه نه ومنه یو څه ودا کو
څه
او یو څه
نو څه چې رال نور کم وکیلان مشران
وکیلان بدما صاحب دلې او کارشا صاحب دلې او صاحب څه دلې او سینیر وکیلان ګر دلې
څه
سینیر پوي
اردن خدا وکیل محمد دین کاکڑ وو چې د سیول هسپتال کې کوم نن ځانمرګي بریج شوی دی په دغه د پیښې په ځای کې موجود وو او مشال ریډیو سره خبرې کړې وې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان تحریک انصاف گوند د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد یو ځل بیا پر احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. دغه گوند مشر عمران خان د یکشنبه پر ورځ یعنی پرون په پیښور کې دغه احتجاجي مظاهرو د پیلولو پر مهال وویل دا مظاهره تحریک احتساب نومیږي چې د نواز شریف او دغه د کورونا او د غړو تر احتساب پورې به دوام ومومي. عمران خان وایي نواز شریف باید د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته استعفا ورکړي، خو نواز شریف او دغه گوند د عمران خان د غوښتنه ردوی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان پر رپورٹ کې ورو.
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت د مالی بدنوانو په ضد د تحریک احتساب په نوم احتجاجي لاریون پرون ماسپخین پیښور پیرزکوړی پل نه شروع شو چې د پیښور وروسته په بو چنګری اټک او خیرآباد کې دمې وکړي. اخري وینا هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خیرآباد کې نن سهار وختي وکړه. دغه احتجاجي لاریون کې چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی مشران علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیران ناظمان او په ګڼ شمېر کې ځوانان هم شامل وو. ورته عمران خان خپل وینا کې ویل چې تر هغې به دوی په سړکونه راوځي تر څو چې د نواز شریف احتساب نه وي کړی او خپل حق یې نه وي غوښتی. دوه لارې د مونږ سره، یا خو به تماشا کوو یا به د خپل حقونو لپاره په سړکونو راوځو، او که ضرورت پیښ شو نواز شریف په حکومت ته هم پرېږدو، ځکه چې مونږ په پاکستان کې اصلي جمهوریت واړو. نواز شریف امیریت کوي، پیسه هم پټي، درغلي هم کوي، غیر قانوني پیسې هم بهر لیږي، خو د پاکستان نظام دنه تپوس نشي کولی. د پاکستان خلقو دا جنگ هم تاسو ری هم تاسو به ګټي، او پاکستانی ادارې ستاسو را پیسو حفاظت نشي کولی. چې تر څو نواز شریف ځان احتساب ته په خپل نوي مخامخ کړي او صحیح احتساب نوي شوي، نو موږ به په سړکونه یو. نوموړي د پاکستان ټیکس راټولولو ادارې اف بی آر او قومي احتساب بیورو یا نیب او د هغې په مشرانو هم سخت ټکونه وکړل چې تنخواه د ولس ته ټیکسونو اخلي، خو ولې حفاظت د نواز شریف او د هغه د ملګرو کوي؟ او نو د نواز شریف او نو د هغه د خاندان یا د نورو وزیرانو درغلي ورته په نظر راځي. دا چې اف بی آر دی یوازې غریبانانو نه ټیکسونه اخلي، عملدار خلکو لا ګوتې هم نشوړي او نور ته پوښتنه کول شي. نو موږ د اف بی آر او بیا په خصوصي توګه د نیب نه پوښتنه کوو چې تاسو یوازې پټواریان نیولو لپاره یې غټې غټې تنخواګانې اخلي، آیا دا ستاسو کار او ذمہواري نه ده چې د نواز شریف نه پوښتنه وکړئ چې را دومره پیسې چرته نه لاغلي، دا دومره جایدادونه او محلونه چرته نه لاغلي؟ عمران خان وویل چې پانامالیکس کې کم انکشافات شوي دي، نواز شریف هغه پټول غواړي، او د هغې په معامله کې نه یوازې قام ته بلکې پارلیمان ته هم دروغ وویل، او اوس اولس ته نواز شریف نه په دې اړه جواب غواړي. عمران خان د دې وروستو په 14 اگست پنډی او په 14 اگست اسلام آباد کې احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو. بلخوا د پرون ماسپخین راسې د پیښور نه تر نوخاره پورې غټ سړک د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د لاریون له وجې په لاره تلونکو عامه سورلو او نارو اړونکو امبولانس لپاره سخت ستونزې پیدا کړې وې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
اردن کو په سعودي عربستان کې پاکستانی مزدوران چې ډېرې پښتانه دي وایي د لډېرې مودې راهیسې کار کوي، خو تنخواګانې ورته نه ورکول کېږي چې له وجې دوی په خبره دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا مزدوران ګیله کوي چې په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه ورسره هیڅ مرسته نه کوي. بلخوا هم په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي په دې لړ کې د سعودي حکومت سره په رابطه کې دي، او دا چې ډېر ضرب د دغو مزدورانو ستونزې هواري شي. په دې اړه تفصیل د منور شاه رپورټ کې.
په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانی مزدوران د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای کمپنۍ ورته تنخواګانې نه ورکوي او کار ور باندې کوي. په ریاض کې د کوهاټ یو مزدور صابر خان وای په دې حالاتو کې نور ژوند نشي کولای او خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
دو کال کی دغه شانتی مسله روانه ده. ټول قرضې کړې دي هلته مو ټول قرضه کړې ده دلته کې یو یار دوست نه قرضه راخلو خرو هیڅ درک نه لګي بس پیسې نه ورکوي تنخواه نه ورکوي بس کار کوه یې کامه نشته ده بس کار کوه او خرچې پیسې نه ورکوي هیڅ نه ورکوي بس ډېر وخت نه پرتې وو بس مونږ غواړو مونږ کور ته لاړ کار نه کوي بیا خو هیڅ نه کوي کنه نو دغسې خو بیا مونږ ته رایش دین نه ملېږي.
صابر خان زیاتوی چې پاسپورت یې کمپنۍ سره پروت دی نو ځکه خپل وطن ته هم نشي واپس کېدلی. هلته په ریاض کې د یو دکان مالک پیر قایل وای دغه هیواد د هندي مزدورانو سره مرسته کوي خو د پاکستاني مزدورانو د حال پوښتنه څوک نه کوي.
په نسبت د پاکستان د هندوستان مدد لګیا دي زیات کیږي. د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دی مدد وکړي شي هغوی ته چې کومې ستونزې دي هغې کې د هغو سره تعاون وکړي شي. نو دا یو طرف ته لږ د افسوس خبره هم ده ځکه چې پاکستان د سعودي عرب یو ورور دی د ورور حیثیت لري. پکار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د هغوی مسله حل شوې وي ځکه چې پاکستان سعودي عرب ته خپل دویم کور وي او هر پاکستاني د قربانۍ تر حده د سعودي عرب سره مینه ساتي.
د پیر قایل په وینا په سعودي عرب کې د خپل مزدورانو د حقونو په تحفظ کې پاکستان ناکام دی. داراز فواد خان چې په دغه هیواد کې هوټل کوي وای په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه د خپل هیوادوالو سره خاص مرسته نه کوي او په ځانګړي توګه موجوده حالاتو کې د پاکستانی سفارتکارانو هیڅ عملی کردار په نظر نه راځي.
دلته سفارت سعودي عرب کې د فلپین سفارت زمونږ مضبوطه ده، ریډیا سفارت زمونږ د بنگلاديش سفارت زمونږ مضبوطه ده، زمونږ سفیران د سفارت زمونږ سفارت خانې نه پکار دي چې هغوی کم از کم دومره خونه راشي چې هغوی لسه مدد وکړي. ځکه چې هلته قرضونه ویزې کوي دلته په د کپتان نه پیسې بندې دي ځکه چې قرضدار هلته راځي کور ته وسیږي انسان تنګ شي. تو دلته راغلی دی مزدوري کوي غریبه خو پیسې ورته نه ملاوېږي.
خو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق رسنیو ته ویلي چې د دغو مزدورانو د مسلو هوارولو لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي او د سعودي عرب حکومت هم بیلابیلو کمپنیو ته امر کړی چې د پاکستانی مزدورانو بقایجات دې ورکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره حل کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سویسر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دا مشال ریډیو دوردون کوله. شمالي وزیرستان به کورکل شي خلک کورونو ته د بیرته لګلو حکومتي پروګرام ته په کتو سروای چې ډاډه نه دي چې دغه لړۍ د غنی روان کال تر پای پورې بشپړ شي. دوی وایي تیر درو نه ورو هسي کورونو ته دوی د واپسای عمل د ځن ښکار دي. بلخوا د شمالي وزیرستان منتخب د کمی سملای غړی محمد نذیر وایي حکومت غواړي د سیمې هغه کورنۍ چې افغانستان ته کډه شوې دي بیرته خپل هیواد ته راولي چې په ترڅ کې د په خبره د کډوالو د واپسای چارې ځنډنه شوې دي. اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوي.
د شمالي وزیرستان د متاثرین کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې قریبا یو نیم کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی خو تر اوسه کم شمیر متاثرین خپلو سیمو ته ولېږلې شو او په کم رفتار سره چې حکومت به کوره شوی خلک خپلو سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې د روان کال تر اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي. د نوموړي وینا وه چې د تیرو درې اونو راهسې د واپسۍ عمل د ځنډ ښکار دی چې له وجې خلک پریشان دي.
میراب شوی دی داخل پریشان ده کولے چ تقریبا 20 25 دن کو اوس داخل کا واپس کوی نا کوم چ حکومتی چرواکی دا یا چ مونگا کمپیوٹر دی تا وی او چ دی خال کا تقریبا اوس 300 400 کا سان دی حال تا بیا چ کمپیوٹر دی تی چ تقریبا 800 900 داس خاندانو نا روزنا تا پون دی وی مونگا دین اندا دا کا 15 20 دن کے کمپیوٹر سرنگ نہ لگے گی کدائی جی کدائی بودے اعلانو نا بندے پر مونگا خاموش کو باقی وقتی کے دی وی پھر کما پ نظر دی 40 45 ہزار خاندانو نا دی واپس کری دی او باقی خاندانو نا بدوی میا سے کہ دا ناممکن خبر ادا چ دی داخل کو واپس کو
د ذکر دا چ پدی رستیو کی وفاقی حکومت ویلی او چ د قبائلی سیمو بے کورشی خلق بعد روان کال تر نومبر میاشت پوری خپل سیمو ته ولیږي او په یادو سیمو کې امنیت راتلل ورستو ترقیاتی کارونه هم شروع کړي شوې دي. مشال ریډیو چکلا د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسی عمل ولې دومره په قلار روان دي. نو نوموړی وایي
یو میاس کې دا پروسس تقریبا 300-400 تا پر ډے فیمیلی ورسه ده او په دمیات کې چې ګیف روغه ګیف دی واجه روغه چې د افغانستان نه چې کوم کسون دي نیمه تقریبا 20-30 هزار فیمیلی دي هغه د پر یو پروسس شری دی د کوشش دا غدا چې هغه خلک میرا پاکستان ته روالي باقی د ریهابلیټیشن چارج ولا د نارت وزیرستان عوام چې څومره دي ټول د یو مطالبه دو چې تاسو مش خپل وطن ته علاقې ته واپس کی ریهابلیټیشن کا د سکول لای کا سپاتال لای کا روډینا دی کا کرینا دی کا بزور دی چې هغه د دې په موجودګی باندې وشي نور د خلک مطمئن وي.
د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپل سیمې پرې خودي او محفوظو علاقو طرف ته کډه وکړي. د دې بیکوره شو خلکو واپسی د تیر کال مارچ میاشتې د یو درشته منیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو په کورمه کې د بازو سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت په لړ کې اسانتیاوې ورکړي. دوی په خبره په سیمه کې د روغتیا داسې اداره نشته چې دوی پکې خپل علاج وکړي. زموږ خبریال طارق او رگزی د سیمې د خلکو دغه غوښتنه د صحت محکمې له چارواکو سره شریکه کړې ده. د هغوی ځواب په دې رپورټ کې اورو.
په کورمه کې د بازو سیمې خلک وایي ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې په دې سیمه کې د صحت هیڅ داسې سرکاري اداره نشته. ځایي مشر ادبارګول مشال لوډیو ته وایي که دوی نورو سیمو ته خپل مریضان هم لیږل غواړي نو په شاوخوا نږدې سیمو کې شخصي ډاکټر نشته او لرې سیمو ته د ناروغانو لیږل اسان نه دي.
هسپتال ته ماشوم وي که زنانه وي که بوډا وي د مور رسو نو هغه پر رسولو کې تقریبا 10-15 زره په خرچه کیږي صرف په تګ راتګ باندې په ګوډ باندې. که هغه لکه کې سی پتل وي نو هغه کې د مو تقریبا 1000 روپے خرچه کیږي نو 1000 روپے 15 زره کې ډیر پارک ته مو دا غوښتنه دی ونه سمو بزوی ته سی پتل غوړو په هر لیول سره د مو دا ریکوست ته وته حکومت
لا سادې ته سلا شاو خو 100 کیلومتر لره بازو سیما د منځني کور په حدودو کې راځي چیرته کې د پاړچم کني کوم خلک ژوند کوي. زایکس پټان خان مشال لوډیو توای بسیما کې د خلکو روغتیاي حالت داندښنې وړ دی او اکثر وخت ناروغان خارسی موته در سوالو پر مهال خپل ژوند بیلی او په خاصه توګه هغه مرمنې چې په اولاد ناروغه وي او لسیمه خارونو ته په خراب ولارو رسول کیږي.
د دې د نجدي یاد کې د سي حدیثې په خلي غناسه دا ورته د سونه لګیدلې وي سوې غنا بازار تر رسیدل د رسیدلو کې غریب وس وفات شي. دا بازوي کې موږ سپټول جوړو یا د تبې سپټول کني وبې نو موږ ستدینه باچو په کوردارې موږ مننه د وخت کوس په کوردارې کې لکه علاقہ مدیر د بازوي علاقہ درې تر سو کور علاقہ ده په کوردارې سموت سپټول سہولت راشي.
د صحت محکمې یو مشر اډیشنل ایجنسی جان ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو توای حکومت دا پالیسی دا چې په منځنی کورما کې په ترجیحي بنیادو خلکو ته د صحت په لړ کې اسانتیاوې ورکړي. ډاکټر عنایت الرحمن دا منی چې په سیمه کې روغتیايي وضع ډیره خرابه ده او وایي چې د دې یو غټه وجه دا ده چې هلته زیاتره سرکاري روغتونونه وسلوالو سره د نښتو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي. دې زیاتوي چې په سیمه کې د نښتو په وخت څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي لول به هغه ټول بیرته جوړولی شي. په منځنی کورما کې 2010 کال له جون میاشت راهیسې له وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونو نه علاوه درې ډسپنسری او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې برانچ شوي دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مسپخین دونی می بجې شوې ده. نسی اجمل نه لند خبرونه اورو.
د کویټي کمشنر کمبردشتي نن خبریالانو ته ویلي چې په سیول هسپتال کې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 350 ته رسیدلی. نوموړي زیاته کړې چې په دې پیښه کې شاوخوا 100 کسان زخمیان شوي هم دي. نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادي په مشر بلال کاسي وسلوالو برید وکړ چې وروسته بیا د نوموړي مړي سیول روغتون ته درسول. وروسته هلته ځانمرګي برید وشو او ګڼ شمېر کسان پکې وژل شو. په پیښه کې یو خبریال وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مکان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پورې کړ او ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د مبینه درغلو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده. د پوسی عملیات له وجې به کورکل شوی وزیرستانیان وای په کوم رفتار چې د دوی د واپسې عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کل تر پای به دوی ټول خپل سیمو ته ستانه شي. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي وو چې د پوسی عملیات له وجې به کور شوی ټول کډوال به د روان کال تر اخره خپل سیمو ته ستانه کړي. د کراچۍ پی آی بی کالونۍ سیمه کې بیګای یو تن خپل 50 کلنه ښځه په چاړه وهلې وشلې ده. د سیمې پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي له پنجاب سره تعلق لرونکي دې تن خپل دوه لونه هم په چاړه وهلې چې په شبل حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. پولیس دا پیښه د غیرت په نوم وژنه یادوي. رپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه آسټرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تښتولي دي. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې د زرو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهر ملکیان تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې کسانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون څخه تښتولي دي. ټاکل شوی ده چې نن د اذربایجان، ایران او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات وکړي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي. د اذربایجان د ولسمشر دفتر وایي چې الهام علیف، حسن روحانی، ولادیمیر پوتین به په نوي نړیوال ترانسپورتي لارې غور کوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د قبایلي سیمو د بې کورو شو خلکو په واپسۍ باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپل لوزونو او وادو باوجود د فاټا بې کورو شو خلکو په واپسۍ او بحالۍ کې ناکام ښکاري. ادارې وړاندې لیکي وکال وړاندې یوازې د کورمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بې کوره شوي د کومو واپسۍ چې تر دې دمه نه ده شوي او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,400 کورنۍ واپس تلي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د واپسی عمل ته وکتل شي نو ډیره ګرانه ښکاري او د دې عمل له کبله د فاټا د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ډی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو ډیټا هم نه راغونډه کړي. ادارې وایي ته فاټا په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي خو د فاټا د بیکور شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختم شوي نه دي. نو پښتنه دارا پیدا کیږي چې دغه په ملیونونو ډالر چرته ځي. دریا اخري کې وایي ک چې حکومت په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غوړ کړن لار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي. د دې ترڅنګ جنګور سپانه خپل ادریه کلیک کې که سهم یو طرف ته د پشکال د بارانونو نه په ګرمۍ کې کمی په نظر راځي خو بل طرف ته د دې بارانونو له وجې سیلابونه هم راځي چې ور سره د ولس ژوند له عذاب سره مخ شي او هم دا وجر چې تیرو ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی. ادارې وړاندې لیکي چې وکتل شینو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولې وو. د کومې پوهچې چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیر ګوتې پورته شوي وي چې انتظامات یې سم نه وکړي. ادارې اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو کابل چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروري اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمی راشي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو ایسوسیٹڈ پریس خبری ایجنس په کندهار کې د افغانستان په کندهار کې د افغان امنیتی چارواکو لخوا د پاکستاني روپیو پر کارول کېدو د لګول شوی بندیز پاړه یو لیکنه خبره کړې. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي ډرون بریدونو پاړه د پالیسۍ اسناد خبره کړې دي.
ایسوسیئیټډ پریس ایجنس لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستانی روپے کارول یو جرم ګرځولې، خو تر اوسه د سزا پړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې روپے په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي. تیر ورځ عبدالرازق ایسوسیئیټډ پریس ته وویل د کاروبارونو پر ضد نه دی، خو دا نه غواړي چې په هیواد کې یې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي. د پاکستانی روپے په کارولو د عبدالرازق دا بندیز تیرونه عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپے په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په روستیو کې د افغانۍ پیاوړی کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی. د کندهار یو قبایلی مشر او سوداګر احمد شاه خان ایجنس ته ویلي په 625 افغانیو 1000 روپے اغستل کېدی او اوس زر پاکستانی روپے په 560 افغانیو اغستل کېږي، چې دا د افغانۍ پیاوړی کېدو ښکارندوی کوي. ایجنس لیکي د اتوار پرس د افغانستان بانک کې د 1000 روپو په بدل کې 625 افغانۍ ورکول کېدی. ایجنس د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپے تر بندیز وروسته د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم خشوي دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د خالی په مخام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي. ایجنس لیکي د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې ځینو امریکایي چارواکو او د بشري حقونو ادارو تر غوښتنو وروسته ولسمشر اوباما په 2013 کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د ترهګرۍ ضد عملیاتو پاړه به زیات شفافیت ورکوي. ایجنس لیکي د امریکا انتظامی د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان، افغانستان او یمن کې وو. رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو، چې له کبله یې د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه. د امریکا د کامی امنیتی شورا ویان نیټ پرایس د خبرو شوو اسنادو پړه ویلی ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو دغه طریقې کار او نتیجو پړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حد شفاف وي. د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ترکیه د استنبول خار پرون د وی پراخ مظاهره شاهد هو. دغه مظاهره د ترکیه ولسمشر د دې لپاره را بدلې و چې د ورستۍ ناکامي کودتا د غندنی او د دیموکراسي لپاره د اپوزیشن د ګوندونو ملاتړ خپل کړی شي. تفصیل د نوریاس نوري ناور.
د ترکیه په استانبول ښار کې پرون له 1 میلیون زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیه صدراعظم بن علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیه حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیه ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. یلدرموول
15 تموز gecesi
تازه تور باید په دې پوه شي چې د دغه تور روسي ډلې مشر به ترکیې ته راځي او د خپلو کړو بیه به ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې به له قانون سره سم د ګولن د غورځنګ له غړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل که د ترکیه خلک د اعدام د سزا د جاری کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسي او شهیدانو په نوم د پراخ لاریون کې د ولس مشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثر ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کوردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لاریون کوونکی رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي. موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15 د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسان یې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیې پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بې اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیځ ملاتړ نه دی کړی. په دغې ناکامې کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 273 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونه د پاکستان په څیر هیوادونو له جمهوري نظامونو سره پرتله کړل شوی دي. لیکنه وایي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره پر تړلو موضوعاتو خبر نه وي د خپلې خوښې سیاستوالو ته رای ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې شنونکي انجم الطاف په دې وروستیو کې په برتانیا کې شوي د ریفرنډم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پوښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رایه ورکوونکي ناپوه او بې خبره وي او دویم دا چې د هغوی استازي خودغرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغېزې د حکومتدارۍ پر چارو پرېوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رائے اخیستل کیږي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې هم له حکومتونو سره پوښتنې وي خو د خلکو مخ ته ځکه نه راوړي چې ورته د سم ځواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک په سترګه کتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوري نظام په اړه وایي هغلته په تیورای کې خو د یو رائے ورکوونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي خو په عملي میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوې چې هغه مالیه چې هغوی حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یوه ځانګړې پرېکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمامه شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بې ایمانۍ خبر دي. پر دې سربېره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رایه ورکوونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځانته وټاکي خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رای ورکړي. لیکوال انجم الطاف زیاتوي د برتانیا له وروستۍ ټول پوښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برتانویو سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره یې کمپاین کاوه د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته چې ډېره حیرانوونکي هم وه منلې چې خپل خلک یې تیر باسلی دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا زمين له ژوند د سره نسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو ستاسو اوس درته مشالونه خبرونه وړاندې کوو. د نن په پروګرام کې د پښتنو د ازادۍ د تحریک د نومیالي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه اوریدا خبرونه زموږ همکار شاهین بنیره جوړوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلې کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. میر مهدي شاه بچا په کال 1918 کې د جنوري په شپږمه نیټه پېښور سره نږدې په کانکولی کلي کې د جیلاني سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږېدلی و. دینی زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې وې. مهدي شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر نورالبصر امن ناورو.
مهدي بچا په شپږمه جنوري 1918 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کمیټې د پېښور سره په خوا کې د چارته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا په هغه کې پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلاني سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجې نه بادشاه باندې مهدي بادشاه باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په ادبي دنیا کې خلک د مهدي بادشاه په نوم باندې پېژني. مهدي بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدي بادشاہ که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې را دي خلص کې تړي وو.
مهدي شاه بچا له زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د بادشاه خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی وو او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی وو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څېړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدي بادشاه د نزدېکت په اړه صدا سوایي.
مهدي شاه بادشاه چې په بادشاهي باندې مشهور وو، دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملشه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان د وطن کتار وو. دوی نه په عمرونو کې لږ غوندې سو کاله کشر وو، خو بس په مرتبه کې وو، په رتبه کې دوی سره برابر وو. د دوی د فیل اوربالیا وو. ما په دې اخري عمرونو کې هر ډېر ډېر لیدلی دی د پښتو ادب کې د خدای خدمتګارو د شبل پېړۍ کې لیدی ډېره لویه برخه ده. بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګارو د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړی دی. مهدي شاه بچا هم سړی چې دی هغه ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه ډېر چاپېره ګرځېدو. مطعنت روي وو پکې او خبرې وایي پر وکړې، لکه هغه انقلابي سړی وو خو د ډېرو انقلابیانو غوندې
لکه څنګه چې مو واورېدل، مهدي شاه بادشاه بادشاه خان ته ډېر نږدې وو. کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل، نو مهدي بادشاہ با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې وې. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بادشاہ خان د تحریک په حواله باندې د باقاعده او دغه چې بادشاہ خان د دې له کانفولې سره چې کله د کانفولې کې د له عبارتې دي د تنظیم مشورې په د بادشاہ خان په خوف کې ځان کې مهدي شاه بادشاہ شلار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره فسادات شي. په دې دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه چلاړ او د ډېر ورځې ډېر مدغه دې نو هغه نه خلک را وستلي کوشش ته پر دې پوری چې د دې د کور خلکو یې چیر دی او پاتشي دي. په هر حال د هغه کردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خوره پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشرے پورے سماج پورے محدود میں ٹول ہندوستان کے لگا یہ مثال ہم قائم کرنے کے لیے الفاظ فلزان بخور لکدی کی جدید کا عرض کسی بھی شو فوجی کے لیے غزے کے رقم یہ دار الٹم دے دے رہے سیاسی افکار کا حوالہ باندھے دنیا زیادہ پختون وزیر پاتے چلے گئے پختون وزیر خیال سے بادشاہ خان کے کم لکھا گیا مخصوص خلق میں بھائی کے میری شاہ بادشاہ یو ڈیر اہم اور یو ڈیر بنیادی کرے
میر مہدی شاہ بچا دی یو لیکوال په هیڅ د شلم پیړی په لیکوالانو خپل اغه سپری خده دغه افسانه د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي د مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسې هم ډیر لیکونه ناچاپ پراته دي په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دا افسانہ چې دا هغه کې هم نشان او پټه او د بډای ټال دا ټول افسانی چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم زیات چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارۍ دا هغه چې کوم میسج دی دا هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ده په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو او محسوسېدی شي اگر صحابتی لکھن اگے کری دی اگر یا سانا تخلیق کری دا کاغی تخلیقی لکھن کری دی تخلیقی لکھن دی اگر تنقیدی دی اگر تولو جی دگا دخدای خیلوان دارے اگر شعور باقی دے طور بانے اختنا جار را جی
میر مہدی شاہ بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیر مودا د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی دا هغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخي او د قلم په وسیله د خپل اولستونز را برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیت په خپل افسانو کې داسې خوندي کړی دی چې د رښتیا او ګمان پکېږي نوموړی زیاتوي
قریش بدخار په تحریک دوران کې مهدی شاه بچا چې زلمه وو پاکستان جوڑے دو جوبن کے ہو خوب دے آگا وقت کئی بھانا ہی دیتا تھا لیکن سنگ نے صرف پاکستان سے جوڑے دو دے پرتے دے خدای خدمت گار ہو حکومت امریک میں سو لیکن انسان کی مسلم لیگ حکومت جوڑ سو پکی انسان ہی کہ نشپا کا لکے جو سم رضول منا پا خدای خدمت گار ہو باندی شوی دی اگر پا دے آسانوں کی تاثر لکم آتے سنگے دے تو ہوئے در پکی سلمخ کی سنگا پائک نکی گوپی دا سے پکی قتل کی گی تاکہ پاکستان زندہ باد خدای خدمتگار اکثر خدای خدمتگار کو غریبانہ ڈیرو عرب ہے کریم خان سے تانا کے تم رہے والو تم رہے والو کہ ونیش ہو وہ عادت ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد
چرنکار مصطفی کمال وائی مہدی شاہ بچا دڈیرو خوبو مالک وو دیو شاعر او افسانہ نگار او سیاستدان په هیسه د خپل کار سره پورو پورو انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډېر استادې د خپل اولس مخې ته خې دی نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله غل د افسانې یو ډېر وی نقاد د پښتو افسانې ناری به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې مخ پنیر هغه د تمریک او دا د سیاسي اثر چې د دې پنیر بیان کړی دی زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم دغه دغه مې پکړې دي د دې له سره چې کوم دې بیا کوم دوه ګورو یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې داسې پانیش ته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې دي د ټول نه زیاته زما په خیال د افسانو مجموعې چې کوم دې هغه دې په پښتو کې دا ټرینډ شروع کړی چې د ټولو نه زیاتې افسانې مجموعي افسانوي مجموعې چې کوم دی هغه دې ولیکلې او چاپ یې کړې. د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلې د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه هم د دې معاشرې یا د دې خلکو سره تړلې دي. د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کیسو د کلو د بانډو د دې خلکو نظیر اغت کړي او پاغې باندې ګوچ هغه سیاسي افکار هم پاغې کې صحیح دي. خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورتیا دین د دې افسانه کې نو هغه په دغه حواله باندې ده. بیا دي د یو مفسر قرآن په حیث باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دې لیکلی وو هغه چاپ شوی دی په پورې لکه دغه دې یو بیره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کې ډېر عام فهم تفصیل دي وړاندې کولو کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او بلکې یو مخزي ده زموږ د مخزي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدي شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو او دغه قبلې د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړې شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوي. نو وړې ذاتوي
څومره دغه د سیدو بند صوبت ما دغه نور خلک چې شي دي په خوده خدمت ته تدې نو دا هغه زیاته برخه چې کوم دی دا غي چې کوم د سر غړي نتایج بادشاه خان بواخلي او بادشاه خان پتی چې کوم به د پټه ولاړه کوم د خپل پای ته ورسې بادشاه دغه تکلیفونه د ګیلینو د تا بندو او د دې لکه دا چې د دې پکې د غربت اخري نه څنګه دي بچی چې کوم دی هغه په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی ځای ته ورسېږي او دې سره او هغه د دوه اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو دیالي دې نه پته لري چې مستقبلون کې څنګه د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي.
د ژوند په اخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو. ډېر حساس بنده وو او د سره ضرورت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخستو د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړي وو. ډاکټر وقار علی شاه د اغې د ژوند د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په اغې کسانو کې یو ما چې یو څو کسان دغه د پروتو د هغه او هغه ماته کوټه تعلق وي نو دا جوړېدو وا بالکل پر راکو راځي جوړې د پخو مخکدان دی دی د هغه خیرو مر یو ځل سو سو ځلې په دې خبره باندې جوړې دي ځکه چې په پاتې کې تاسو سماوي دا د لیډر دا د لیډر نو چې دا مخکې رسو موټر یې ګرځي راګرځي هغه یو یو مخلص کارکونو په پاتې کې انفلوئنس لري یا ته او خلکو خبره ډیره زیاته باندې لا بیا پکې چې څو وخت کې لکه پاتې کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخته شو نو بیا مې د شپه په ځای کې په پټه کې لکه هغه غوښتل چې د ریلاکس نو خبرې د کچې د مفهر میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستړي په خبرې به کولې هغه په څوک کې دې نه شو نو په څو د شواز نه لري کو د روغ روغ شواز خبرې کې به نو ستو څه کې څو خلک مو مې د شپه په ځای سره تور اكو دا هغه پښتو چې شنو شلو دی هغه نه لري کو.
د ازادې تحریک د نوموړي مبارز په کال 1908 نوي کې د فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړي مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
والله نه اخر ستی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو
گرانو اوریدون کو ددینه مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی بام کا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ